یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا ساعت یکونیم به وقت افغانستان شد. فراموش نکنیم که در نیمه دومین ساعت برنامه شکست سکوت نشر خواهد شد. حالا هم آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان و همکاری‌های منطقوی امروز در شهر تاشکند آغاز شد. جرمنی تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش می‌دهد. در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت اوروزگان، 17 طالب مسلح و یک عسکر افغان کشته شدند. مقامات ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 14 طالب مسلح در مربوطات ولسوالی پشتونکوت آن ولایت خبر دادند. ایالات متحده ای امریکا بالای 7 شرکت پاکستان تحریم وضع کرد. مردم در مصر امروز در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای می دهند. در نتیجه آتش سوزی دیروز در یک مرکز تجارتی در شهر کمروا در سایبریای روسیه 53 تن هلاک شدند. و نیروهای عربستان سعودی 7 راکت پرتاب شده از سوی شورشیان یمن را در هوا خنثا کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بوده از رادیو آزادی. اینها و تازه‌ترین های روز در صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com در دسترس شما. در فیسبوک و توییتر هم ما را دنبال کنید تا از تازه‌ترین اطلاعات روز آگاه شوید. در سرخط ها هم داشتیم که نشست مهم بین المللی در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده و فردا هم ادامه خواهد یافت. برنامه های امروز رادیو آزادی را به همین اختصاص دادیم، به نشستی که رئیس جمهور افغانستان و همتای ازبکستانیش شوکت میرزیایف میزبان آن هستند. البته فراموش نکنین که در برنامه های بعدی با امین خواهیم پرداخت. حالا نوبت نشر برنامه شکست سکوت است.
نور بسدی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشه، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې نن په دې غږیږو چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل څومره ستونزمن دي، او په دې برخه کې کومې ستونزې شته، وړاندیزونه څه دي. تاسو قدرمن اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ، او همداراز په خبرونه کې مو میلمه ته هم بلنه ورکړې. زموږ د خبرونې نننۍ میلمه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی. حبیب صاحب را سره په سټډیو کې شته. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ په د خبرونې د موضوع په اړه، که نظر لري نظر مو هم را سره شریک کړئ. حبیب صاحب، خبرونې ته خراب دی.
مننه پردې صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارو ملمتور ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حبیب صاحب، په پیل کې غواړم دا وپوښتم چې تاسو په خپله مو قضیې مخته وړي دي، مدافع وکیل هم پاتې شوي یاستئ. په افغانستان کې د عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل یا د عدالت تامینول څومره ستونزمن کار دی؟
په لومړي سر کې باید زه دا ووایم چې د عدالت لپاره مبارزه او د عدالت تطبیق یو له هغو غوښتنو دی چې د اساسي قانون په 22 ماده کې ورباندې ډیر زیات تمرکز شوی دی. هلته ویل شوي چې ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي دي، او بیا د قضا د بنسټ نه یادونه شوې ده. په اساسي قانون کې یو مشخص فصل ورکړل شوی دی او مکلف شوی دی تر څو په شفاف ډول باندې هغه قضایاوې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته د اشخاصو راځي، هغه په شفاف او بېطرفه شکل باندې هغه بررسی کړي او خپل حکم په عادلانه ډول باندې ابلاغ کړي. خو په تاسف سره باید ووایم چې موږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو په عدلي او قضایي مراکزو کې. ستونزې کیدلی سي کټګوري کې په مختلفو اړخونو باندې، ولې په عموم کې یو څه چې ویلی سو چې خپله زموږ خلکو نه آگاهي د قوانینو څخه او د دوی هغه لازم برداشت او هغه پوهه چې د عدلی او قضایی ارګانونو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په اړه باندې پوه شي او له هغوی څخه د شکایتونو په اړه باندې یو لازم ارګان دوی ته مشخص سوی اوسیږي، یعنی دا ټول شیان د ناګاهۍ نه کیږي. یو لامل یې همدغه دی چې بې عدالتي دلته رامنځته کیږي. دوهم لامل یې په خپله قضایي بنسټونو کې عدم مسلکي توب دی، یعنی لازم پوهه په خپله په هغه کسانو کې چې د هغوی د عدالت د تطبیق مسؤلین دي، هغه چې د قانون د موادو په اساس باندې راغلي دي او حکم ارائه کوي، هدف مې قضا ده، هلته د فساد موجودیت دی. د لومړۍ مرحلې نه تر نهایي حده پورې فساد دی، یعنی په اکثر ځینې مواردو کې فساد د دې لامل ګرځي چې عدالت په سم شکل باندې تأمین نسي. د مرکز په شمول د ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د زورواکانو او د ځایي قمندانانو نفوذ دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې باعث ګرځي چې هلته په هغه شکل باندې چې عدالت غوښتنه کوي په هغه شکل باید عدالت تطبیق نسي.
بلې ابیب صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې، یعنی د عدالت تامینول د ټولو کغه نارینه او ښځینه د حق جوړیږي، کدی تر شو چې په افغانستان کې مېرمنې چې اکثره په لرو پرتو سیمو کې، تاسو یو څه اشاره مرته درلوده، لرو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې موجودې دي او مشخصه توګه مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي، کله چې دوی مراجعه کوي د دوی پر وړاندې کومې لویې ننګونې شته دي؟ ډېرو بخښي مخکې تر دې چې دغه پوښتنه ځواب کې اجازه راکړي، اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم که دوی سره تماس نیسي: 0-22-55-0-99-40-15-30. د مو د اړیکو شمیرې دي، یو تماس پر واخلو حبیب صاحب، کېدای شي پوښتنې ته وروسته بیا ځواب ورکړي. بلې سلام، ستړي مشي، له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ خالو دوی سره مو اړیکه پرې شوه، مهرباني وکړئ حبیب صاحب.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو حقوقو نقض دا نه یوازې په لرې پرتو سیمو کې بلکې په مرکز کې هم داسې ورته پېښې رامنځته کیږي متاسفانه. کله کله دوه لاملې تر ټولو لوی لاملونه دي چې نسی کولای په هغه شکل باندې چې د ښځو اساسي حقوق دي هغوی ته دوی لاسرسی پیدا کړي. یو یې خپله کورنۍ بود دی، په کورنۍ ماحول کې ښځې د دې توانایي نه لري په هغه شکل باندې چې قانون دوی ته کوم حقوق ورکړي د هغې څخه برخمن شي. دوهم لامل یې اجتماعي بود دی، یعنی زموږ ټولنیز بود د دې باعث ګرځېدلی دی چې ښځې هغه خپلې حقوقي او جزایي موضوعات عدلي او قضایي ارګانونو ته راورسوي، یعنی ټولنه د دې اجازه نه ورکوي ورته چې ښځې راشي. دا مشکل او دا ستونزه یو فرهنګي بودونه ډېر لري.
او فکر کوي چې دا یو دلیل کېدای شي چې مخکې تاسو اشاره وکړه، عدم مسلکي توب یا د عامه پوهاوي نه موجودیت یا په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت، د مافیات فرهنګ موجودیت، دا مسایل هم د دې لامل شوي چې کچیرته مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه زړه ونه کړي چې د ارګانونو ته مراجعه وکړي.
هغه لاملونه چې ما مخکې ترې یادونه وکړه، دا په عدلي او قضایي ارګانونو کې، دا په کل کې یو مجموعي شکل دا مشکلات دي او دغه ستونزې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې عدالت نه تطبیقیږي. ولې د ښځو په برخه کې په مشخص ډول کې راسو وایو په سلسلهوار شکل باندې، په نهایت کې دغه مشکلات چې دې سره مل سي او په خپل عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځینه قاضیانو یا د خزینه کس د مامورینو نشتون یا د دې لامل ګرځېدل دی چې عدالت نه تطبیقیږي. ولې موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه حل شي، ځکه موږ د څلور لسیزې جګړه شاته پرېښې ده او زه په دې اوس هم باوري نه یم چې یو څوک دې په هلمند په یو لرې پرتې ولسوالۍ کې خزینه قاضي ولري هلته. یا په موږ د تحقیق کړی و د اساسي قانون د 14مې کلیزې په اړوند باندې، په هغه تحقیق کې د اکثریتو ولسوالیو محاکم هغه په مرکز کې، د ولایت په مرکز کې شتون لري. موږ که د کابل مثال ورکو، د کابل د خاکي جبار ولسوالۍ محکمه خپله په د افغانانو کې ده، یعنی دا کله چې هلته د عدلي او قضایي ارګان شتون ونه لري نو طبعا چې د خلکو حق هم نقص شو، یعنی خلق و حق تا دی هغه ته د اعاده بحث نه مطرح کیږي. نو مشکل دلته دا دی چې په کل کې د هیواد ډېرې زیاتې ناخوالې هغه بیا په داخلي او بهرني سیاستونو او د امنیت او د سواد کچه د دې پورې اړه لري. یعنې که چیرته د پاسه نه دا ستونزه حل شي، زه فکر کوم چې د اجتماعي بستهسازي به د دې موضوع بیا ډېره ستونزمنه نه وي. یعنې دا هم ورته کیدلی شي، د مسلکیتوب اړخه هم ستونزمن به نه وي، دا هم ورته وسي، ځکه همدغه نامنۍ د دې باعث ګرځېدلی دي چې ډېر مسلکي کدرونه چې په هغه په عدلي او قضایي ارګانونو کې واقعا د ستایلو وړ دي، د هغوی کړنې هغه لاړل فرارې وکړ د نامنۍ له وجې نه. نو که چیرته دلته امنیت شتون ولري، هم به په عماګاهي خلک به د دې زړه ښه کړي، د عماګاهۍ نه څخه د ګټې اخیستنې په وسیلې په توګه رابسی د عدلي او قضایي ارګانونو د غیر قانوني کړنو په مقابل کې به ودرېږي، هغه څه شی چې د دوی حقوق دي هغه به ترلاسه کړي، ټولنه به د علم او د پوهې په روښنایي باندې سنباله اوسېږي.
بله ابیب صاحب، بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې، یو اورېدونکی راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی. بله سلام، ستړي مشئ قاری صاحب پښتون له فاریاب نه خراب
دی. سلام علي سپردي استاد، سلام علیکم د ازادي راډیو کوم کارکونکو او دونکو ته تاسو درنه ملمت.
وعلیکم السلام،
سلامونه وړاندې کوم. دا زه موضوع هم راکړې ده، کله دغه علي سپردي استاد د نړیوال نظر خو نه دی، اول چې دغه قانون خو اله تطبیق کېدلی شي، چې قانون اول پر لویانو باندې تطبیق شي، یعنی چې د لوی سره څه خو به خړي بیا قانون چلویانه پردان تطبیق نه چلویانه خپل پر اولادو او خپل پر مراجعینو یا خپل پر قوم باندې خپل پر اقرباو باندې تطبیق نشي، نو پر نورو هم نشي تطبیق کېدلی. نو بل خبره ده، خشونت د خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې ضوابط پر ضوابط باندې حاکم شي، خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې هر سړی د خپل حق او حقوق پیژني، نر خپل حق او پیژني، ښځه خپل حق او پیژني. نو د تر عمومي نه زه پکې هم احساس نه دلمه کې پوښتنه ده، واقعا کوم حقوق چې ښځې لري په شارو کې تقریبا نه ورکول کېږي، نو هغه ښځې چې په اطرافو کې ژوند کوي لکه د میراث حقوق یا په بدو کې ورکول دي، د ایوان په شکل خرڅول، نو هغو ته به دا حقوق څنګه ورکول شي؟ او که چېرې د دوی پر ضد باندې خشونت کېږي، دا خشونت ته به څوک رسیدګي وکړي؟ او بله پوښتنه مې شخصي پوښتنه دا ده چې بعضې وخت ښځې هم راولاړېږي د نر پر د نرانو پر ضد باندې، یعنی د میړه پر ضد باندې خشونت کوي، دغه خشونتونو ته څومره پاملرنه شوې ده؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون له فاریاب نه اړیکه نیولې وه. قدرمن اوریدونکو، مشخصا هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته یا ستونزې ته په وخت رسیدنه نه کوي، کولی شي د اونۍ په جریان کې د 0909-709-00 شمېره مفعله ده، خپل شکایت له مونږ سره ثبت کړي تر څو یې مونږ اړوندو مراجعو ته ورسوو. حبیب صاحب په مهرباني وکړئ قاري صاحب پوښتنې مې یاداشت کړئ.
قاري صاحب ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. مونږ متاسفانه په افغانستان کې د دې قانون نه تطبیق او د جزا څخه د معافیت فرهنګ هغه نهایي اوج ته رسېدلی دی. خلک داسې فکر کوي چې هر څه چې زما په اړه باندې کېږي هغه ناعادلانه دي، او هغه د زورواکي په اړه چې اوس ول هغه عدالت وه، هغه خپل حق ترلاسه کړ، یعنی که په زور وي که په زری، او یا یې د ناحقه یو ښکار د خپل حق په توګه استعمال کړ. نو دغه د قانون څخه د معافیت فرهنګ دا په لوړه کچه دی، زموږ ویره هم همدغه ده. د افغان حکومت مسؤلیت دی، او د 2000 لومړي کال نه که تاسې پرتلیز ډول باندې راسي او نن 2013 کال دی، نو په دې مطمئن اوسېږي چې د قانون حاکمیت له پخوا څخه ورځ تر بلې لا پراخیږي او قانون ته مراجعه ډیریږي او ټول د قانون په تطبیق باندې مکلف ګرځي. دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید قانون په هغه شکل چې غوښتنه لري باید تطبیق پاتې شو. د خشونت ته د رسیدګۍ موضوع د افغانستان د قضایي قوې په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند محاکم ایجاد شوي دي، او په ولایتو کې، ولسوالیو کې، او په دلته په ستره محکمه کې دغه موضوعاتو ته رسیدګۍ کیږي. په مشخص ډول باندې، او البته په هغه وخت کې چې څوک ورته مراجعه وکړي او موضوع دوی ته راسي، یعنی دوی نسي کولای چې په خپل سر باندې یو موضوع ته رسیدګي وکړي. پاتې شو د پښتون سره مشخصه پوښتنه چې په ښار کې خلکو ته د خزینو ته حقوق نه دي ورکړل شوي، نو په ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې به څه وشي. دغه مشکل ما مخکې یادونه وکړه چې موږ فرهنګي ستونزه لا تر اوسه پورې لرو، ځکه په اسلام کې ښځو ته هغه کوم حقوق چې ورکړل شوي متاسفانه نه موږ په ټولنیز اړخ کې موږ هغې ته پوره توجه کړې ده، او نه هم په خپل حقوقي سیستم کې موږ په دې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه دې په مشخص ډول باندې ښځې ته ورکړل شوي اوسیږي او هغې حقوق دې د اعمال شوي وي. متاسفانه چې دا ستونزه شته ده او دا ستونزه منو، ولې موږ باید له خپل ځانه شروع وکړو، د اصلاح اړوند د ټولنې ته د ټولنې د اصلاح په اړوند باندې اقدام وکړو، او هغه لازم ظرفیتونه رامنځته کړو چې خلک دې ته آماده شي تر څو هغه څه شي چې اسلام د موږ خور زمنګ مور ته ورکړی دی هغه په ورکړه باندې منګه ونه شرمېږو، هغه حقوق ورکړو ورته، ځکه دا دوی حق دی. او د نقص په صورت کې منګ نه یوازې چې دنیوي جزا لرو بلکې اخروی جزا هم لرو.
بله حبیب صاحب، تاسو صبر تر اگرزم ورزو یو لنډه د ماخلو لدمې ورسته اوریدونکو ک تاسو هم تمسون نیول ستاسو تمسون اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرېستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
به هم ستړي مشه خبرونه ته خراغلی. قدرمن اوریدونکو هغه شمیره بیا تکراروم چې د ونې پجیران کې فعال وي 0909-799-006 شمیره د ونې پجیران کې فعال وي، کولای شئ لمونږ سره تماس ونیسئ. اوس یو اوریدونکو را سره وصل شوی، سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرونه ته خراغلی. حضرت عبدالحسین زادران
د تخار دی ولایت د شکمش دی ولسوالۍ نه غږیږم.
زادران صاحب خبرونه ته خراغلی، مهرباني.
تاسو د دې اخزو په ارتباط د خوشونت په حساب باندې بحث وکنه؟
بله.
ما یو نظر لرو، نظر می داو دا خزو ته کوم حقوق چې د اسلام ورکړای دا ان شاء الله تعالی لا تر اوسه په جهان کې هیڅ قانون، هیڅ دین، هیڅ مذهب، هیڅ اصول داسې قانون نه دا ورکړای. چیرې د سیوی چې د غسر سر د قانون د اسلام د شریعت د خزو په ارتباط باندې تطبیق سي، ان شاء الله تعالی هم په کلی کې، هم په ولسوالۍ کې، هم په مرکز کې دغه اصول د خزو هغه حق به ټول مراعات سي. نو مشکل دلته دغه ده چې فقط دغه قانون د دین نه تطبیقیږي. دا دین چې په تطبیق کې ګوره اسلام خزو ته دومره حق ورکړای ده چې که خزه وای چې زه د میړه ته وای چې دا تا زوی ته تای نه ورکوم، زه بدون دی اجورې نه دا حق لري چې هغه میړه یې اجوره ورکي، او که ورته وای چې مثال زه تا ته مړی نه پخوم ما تاکه دغه حق اسلام ورکړی ده چې هغې ته اجوره ورکي. مشکل خپله دي موږ په دغه نظام کې ده. خدای دې دا نظام اصلاح کې چې دا دین تطبیق کې نه به خلک ورسره مخالفت کوي او نه به دنیا ورسره مخالفت کوي، او حقوق به هم ټول نو هیڅ لپاره مشوره مې اخیری دغه د اخیری مشوره مې ډیر وخت هم زنه نیسم چې دا مشران بعضی وایي چې ښځو حقوق او ښځو حقوق بس میدان ته.
ډیره مننه د زدران صاحب نظر وو. یو بل تماس لرو، سلام ستړي مشي، از کجا تماس گرفتین بفرمایئ.
سلام علیکم سړی مې سي.
خیر وسې خبرونه ته خرغلې مېرباني.
ډیر مننه. نوم یې د سمات سمدی له مرکز لشکرګان مې اړیکې نیولې ده.
لشکرګان خرغلې خبرونه ته سمات صاحب مېرباني.
په موضوع به زه د
قدر من اوریدونکو کلم چې تماس نیسي نو یو ښه موقعیت انتخاب کړئ ترڅو مو اواز قطع وصل نشي. یو تماس لرو، دوی بام را وخلو به به حبیب صاحب خپل بحث بل. سلام ستړي مشي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه طيب یم له لوګر می تماس نیولای دا
خبرونه تخرغلی مهرباني ورور.
تاسو ته د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام روزي او څو خبرې کوم. خو په دې شرط چې ما خبرې قطع نه کړم او خبرې به تر اخره پورې پرېږدم.
د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وغږیږي.
سمه ده، به خبرونې په موضوع باندې خبرې کوم. نو تاسو د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې خبرې کوئ. د ښځو حقوق خو دغه شی نه دي چې لکه د شپې د کور سړي کور ته مثال تیاری کینو امریکایان داخل شه یا اسکر داخل شه یا بازوکه، دا خو د ښځو حقوق نه دي. د ښځو حقوق خو که رښتیا مراد پته وایه، نو د شپې د کور ته سړي داخلېدل بې اجازې یا په زینو کې ښودل، ښځې راایستل، د شپې ماشومان تل، د هغه ښځو حقوق خو داسې نه په ځای کېږي لکه تاسو وایه.
بله، نه مونږ خو څه نه دي ویلي، مونږ صرف لخپل ملما سره پم دې بحث کو چې څنګه د خزو حقوق تامینې دلای شي. یعنی تاسو خپل نظر ده، په هر حال ابيب صاحب اوریدونکو تماسونه لرل، تاسو هم یاداش کړی وي د اسلامي شریعت د ملکی دو مسله مطرح شو، ویل چې کچته د عملی شینو ستونزې به تر ډیره پوره حل شي. نو مهرباني وکړئ که څه اضافه کول غواړئ.
زدران صاحب ډېری ښې نقطې ته اشاره وکړله، او زه به دومره ورته وایم چې د اساسي قانون په اساس باندې هیڅ قانون نشي کېدلی په افغانستان کې چې هغه د اسلامي شریعت خلاف وي او په افغانستان کې نافذ شي. تاسې تشویش مه لرئ، هیڅ قانون په افغانستان کې به هغه تطبیق نشي چې هغه د اسلام د دین د اساساتو خلاف وي. ټول قانون چې موږ لرو په سیمه ییزه سطحه او د اسلامي هیوادونو په سطحه باندې شرعي او اسلامي قوانین دي. خو ستونزه او موږ چې بیا هم یادونه د دې نه کوو، هغه یوازې په تطبیق کې ده. تطبیق کې دلته ده چې موږ خپله نه په ټولنیز اړخ کې د قانون تطبیق مراجعو ته د دې وخت ورکو چې قانون تطبیق شي، او نه هغه لازم فرصت خپله د قانون د تطبیق په ارګانونو کې دی چې هغه څه شي چې قانون غوښتنه لري هغه تطبیق کړي. یعنی ستونزه په موږ کې ده، د قانون په جوړونه کې او د قانون مشکلات او خلاو کې نشته ده. نو انشاءالله تعالی چې موږ خپله هغه لازم ظرفیتونه په اداراتو کې پیدا کړو، هغه آماګاهي او عامه پوهاوی په ټولنیز ډول باندې پیدا کړو، په دې مطمئن اوسېږي چې قانون به سم ډول تطبیقیږي. زموږ قانون د اسلام د اساساتو سره مطابقت لري او د اسلام د اساساتو څخه راخیستل شوی دی. که تطبیق شي انشاءالله تعالی چې ډېرې ستونزې به حل شي. طیب لور چې ورور چې د لوګر نه زنګ وهلی و، د اساسي قانون په اساس باندې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خصوصي حریم نقص کړي، که هغه هر څوک د شپې له وخت یا د ورځې د وخت، او د دې منع شوی ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهم دی، منګه په دې باندې بحث کوو، نه بحث هم دغه نقطه ده چې منګ وایو څه رقم کېدلی شي چې د قانون د نقص مخنیوی وکړو. هغه څه چې قانون غوښتنه لري، د قانون د تطبیق ته څه رقم بسترسازي کولی شو. که دغه بحث پرېږدو، راسو موږ خپل هغه ټولنیز او اجتماعي بو ته د زندګۍ رسو، څومره خلک به وي چې هغوی به په دې باندې اقرار وکړي چې دوی د خپلو خویندو ته خپل د میراث حق د پلار نه چې پاتې شوی هغه دې ورکړی اوسېږي ورته. یعنی موږ که خپل
همدغه مسلې ته راتلم، حبیب صاحب، کله چې انتقادونه مطرح کېږي، لکه یو دوه اوریدونکي هم چې دا مسله مطرح کړه، که چېرته اسلامي شریعت مطابق قوانین د عملي شي نو ستونزې بل شي. په شریعت کې په واضح توګه په دې مسلې ټینګار شوی د میراث مسله، اما تاسو ته به معلومات شوي وي یا شته دي داسې قضایاوې اکثر چې د میراث موضوع که چېرته یو خور یا میرمن راجیږي، خپل میراث غوښتنه کوي، په یو شکل تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو څنګه کېدای شي چې بالاخره هغه کوم شیان چې یعنی خپله دوی نه غواړي، ځینې نه غواړي، هغه په یو شکل دې ته لینک ورکوي چې ګواکې دا نور قوانین چې دي دا له هغه سره په مخالفت.
ستونزه همدلته ده، موږ باید ځینې شیان سره خلط نه کړو. پښتونولي او اسلام سره دواړه یو څه جدا دي. ځینې شیان داسې دي چې موږ د پښتونولۍ نوم ورکوو ورته، اوس هیڅ په هیڅ ځای کې د اسلام دا نه دي راغلي، او برخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې تکرار کړی دی چې په ښځو باندې او په نارینهو باندې په ټولو باندې تعلیم فرض دی. باید وکړي څومره خلکو په خپلو خویندو میندو باندې تحصیل ته زمینه مساعده کړې ده، او یا اوس دا فرصتونه چې د حکومت لخوا یا د حکومت نه بهر جوړ شوي دي، ورته دوی خپلې خویندې لیږلي دي د تحصیلي مراکزو ته چې علم هم ترلاسه کی. یعنی منگا آغا چه چه منگ تخخ کرکی گی داشه قضاوت بایدونو کداری را غیر عدلانه ده. چه منگ تخخ کرکی گی آغا اسلامی دی آغا چه چیز منگ پا نظر باندی سعین دی آغا غیر اسلامی دی. یعنی یو زن شان چه مخ که رون مشارور تو کلده آغا جزایی ارخ لدی که دلیسی اسلام هم پا دی جزایی ارخ که مشخص احکام لدی. نو که چیر تا منگ پا کورانی شکل باندی پا کور که آلتا خزی پا بلاندی تاوتریخوال ترسرکو نو خو که منگ مسلمانان پا واقعی مانا باندی اسلام تا زن متابع وگرنو نو باید دی امغ تاوتریخوال سخ لاس بسر سو او دی خزو حقوقو بحث چه مطرح کیگی که دی افغانستان پا قوانینو که هم را غلی دی منگ دی قانون دی تطبیق وختنکو هم دا غدا چه هغه حقوق چه اسلام خودلی دی امغ پا قانون که نکاس پر کلد سوه دی برتا نو منگ که پا ابتدائی سطح پا کورانهی که پا طولنه که دی قانون دی تطبیق نمخ که مخ که هغه حقوق خپل خویندو میندو تای عاده کنه انشالله چه دستون زنه مطرح کیگی پاعت سوده چه بیا منگ جزایی ارخ ده موضوع چیدو نو ستون زه زیاتر ستون زه اغا از منگ فرهنگی بود دی او کورنای بود دی نو منگ پا هغ وقت که ده ستون زه حلوال سو چه تعلیم تا مخه کو ترسو چه تعلیم و تحصیل تا مخه نکو منگ نه زن پیجنو نه خز پیجنو نه طولن پیجنو او حتی ده خدای ده پیجنگلوی که هم ستون زه پیدا کو پا ده برخه که نو ده بیل ده چه تحصیل و تعلیم کو بل حس لار نلرو او پا ده مطاینو سیگی چه ده تحصیل و ده تعلیم پا ترلاسه کولو سرا لازم ظرفیتون را منسه کیگی ده قانون ده تطبیق لپاره زمینه مساعدیگی امنیت رازی ثبات رازی او ده خزو ماشومان و سپینگیرو ده طول حقوق عاده کیگی پا
دیگی بله حبیب صاحب مخی دیت سوال مطرح کمی اوریدون که دوی بم رواخلو سلام ستری مشه لکم زینه مردی کنی ولی بله سلام ستاسو خواهک منگلرو میره بانی خبری وکی
السلام علیکم سلام هم تاج سوی درانه میلمت در نمرو در ولایت سخه آجی عبدالغنی پتناس کن
آجی صاحب خبرون تخر اغلی نمروز در میره بانی وکی
در میلمت خیم در پستان که ولی شده وی در اساسی کانون چی دیگه در شرط سخه پتکت که نزی آیا پا شریعت که شده در حق لری چی در وزیفه وی که در بانی در کور سخه در بانی در خیم در پستان
مانا نورور خیر ویسی یو بل تماسم لرو دوی بمرا واخلو سلام ستری مشه میره بانی حال دوی سره مو اړیکه پریشوا په هر حال حبیب صاحب دوه پښتنې مخکنی پښتنه مطرح کوم به د حاجی صاحب عبدالغنی پښتنه م کېدای شي دواړه یو ځای ځواب کړي د خبرونې وروستۍ شېبې دي تاسو مخکې خبره وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره فکری رغونې ته ضرورت ده یعنی باید ذهنن انسان دې ته آماده وي چې قانون باید تطبیق شي پښتنه مې دا کوله چې په دې څه باندې یوه نیمه لسیزه کې څه کم او زیات څه فکر کوئ په دې برخه کې څومره کار شوی او کوم پروژې یا کوم کارونه چې شوي هغه تر ډیره پورې مقطعي نه و او اساسي توګه دغه مسلې دغه فکر د رامنځته کولو یا د پیاوړي کولو لپاره څومره کار شوی چې واقعا د افغانستان هر وګړی دی په دې معتقد وي چې د قانون تطبیق کولی شي ستونزه حل کړي او د کده شی وبخې د حاجی صاحب پښتنم تاسو یاداش ک دم جواب کې میره
وای اول براسو چې د حاجی صاحب پښتنې ته زه اوس هم بیا هم مکررن وایم چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د اسلام د مبین دین سره مطابقت کې جوړ شوی دی او اساسي قانون ماده حکم کوي هر قانون چې د اسلام د مبین دین د اساساتو خلاف وي هغه په خپل ذات کې ملغا دی په دې تاسو مطمئن اوسئ د دې لپاره چې ښځې باندې کار کولی شي که نشي کولی دا یو ډېر یو فلسفي بحث دی خو زه به دومره درته وایم که تاسو چیرته د عایشې رضی الله تعالی عنه ځوان ته لاړ شئ او د هغې تاریخي فلسفه وګورئ چې هغې باندې کار کړی حتی په لهکرکشۍ کې چې یو نظامي اړخ و هغې کې د مسلمانانو سره یو ځای وه په شورا کې چې د خلیفه د انتخاب په اړخ باندې بحث کې د په هغې کې یو ځای وه ورسره او په ځینې نورو مسایلو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د احادیثو په رانقل کولو کې تر ټولو زیاته ونډه دې درلودله نو که تاسې په دغه اړخونو باندې یو ځل فکر وکړئ مطالعه وکړئ نو انشاءالله تعالی چې دا ستونزه حل کیږي یعنی اسلام د دې مخالفت نه کوي چې ښځه دې له باندې کار وکړي البته قید وضع کیږي یعنی هغه قید دا دی چې باید په حجاب سره او په هغه اسلامي اصولو سره په کتو سره وي پردې صاحب ستاسې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړله متاسفانه دغه یوه نیمه لسیزه کې چې کومې پروژې راغلې افغانستان ته کومې پیسې راغلې د قانون د تطبیق لپاره او د دې لپاره راغلې چې لازمه بستر سرسازی ور سره وسی متاسفانه دغه په زین پروژي او مقطعي شکل باندې هدر لړ دی بی ځای لړ دی مصرف شوی اغه څه چې د زمنګ ټولنې لپاره مهم و اغه څه چې د قانون د تطبیق ته زمينه مساعده کوله متاسفانه غوونه شو د مثال په توګه ویل سو روس تله دی چې 15 لس کاله منګ د قانون د تطبیق لپاره مبارزه وکړه اساسي قانون را منسس نور قوانين را منسس په مليون هاو ډالر مصرف شو یو څوک چې په جزا باندې د محکمې له خوا محکوم او په محبس کې حکومت هغه د محبس نه راوباسي او بیا د قرارداد ورکی ورته او بیا قرارداد ورسره کوي یعنی دا په عامه ذهنیت دلته ډیر زیات جریحه درکېږي یا حکومت را منسکیږي د اساسي قانون نه پورته نو زویم کچیرته منګ ټول یواز حکومت مکلف نکړو خپل د ټولنیز اړخ نه شروع توکو او لازمه ظرفیت سازی وکړو ان شاء الله چې د ستونزو حل کیدون کړه او یو ورځ به حل شي.
بلې ډیره زیاته مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو مننه کوم چې خبرونه ترغلی او ریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه لمونږ سره وي 0909-799-00 شپږ شمیره د ونې په جریان کې فعال وي که په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ یاستې مشخصا مېرمنې کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ تر بیا مو په پاک الله سپارم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.